द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی وی ته غوښتل نن د خالی شنبې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې، په افغانستان کې د سهار اته، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي. د ډی وی د سهارنۍ خبرونې ته مو بیا هم کوربه زه مجاهد جواد هرکلی وایم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې تونلارې مذهبي ډلې تحریک لبیک له حکومتي چارواکو سره د یوه تړون له مخې د عیسوي میرمنې آسیه بیبي د عدالتي پریکړې په غبرګون کې د لاریونونو د ختمولو اعلان کړی، خو د دواړو لورو ترمنځ په شوي تړون نیوکې کېږي. په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده، د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ ووژل شو. د هغه مړی به نن په خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل، یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي، او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. په پاکستان کې تونلارې مذهبي ډلې تحریک لبیک له حکومتي چارواکو سره د یو تړون له مخې د عیسوي میرمنې آسیه بیبي د عدالتي پریکړې په غبرګون کې د احتجاجونو د ختمولو اعلان کړی، خو د دواړو لورو ترمنځ په شوي تړون نیوکې کېږي. د دواړو لورو ترمنځ په دغه شوي تړون کې حکومت دا ډاډ ورکړی چې د هیواد نه د آسیه بیبي د بهر تللو د منع کولو لپاره به قانوني لارې ولټول شي. په ټولنیزو رسنیو باندې په دغه اړخ نیوکې کېږي او ځینو ناقدینو لیکلي دي چې دا د حکومت کمزوري ده. په تړون کې بله مهمه خبره دا ده چې د آسیه بیبي د خوشي کېدو وروسته پیل شویو مظاهرو کې د تحریک لبیک نیول شوي غړي به ژر تر ژره خوشي کېږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو مفصل راپور هم لرو. د پاکستان د سترې محکمې لخوا په بخښنې سره په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده، د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړو د منلې ده چې یو اتیا کلن سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې آرام کاوه چې پرې بریدګرو د چاړو ګذرونه وکړل. د هغه زوی مولانا حامد الحق وایي د پلار ساتونکي یې نږدې مارکېټ ته تللي وه چې په پلاري برید وشو. هغه زیاته کړه، کله چې ساتونکي کور ته ستانه شول نو ویې لیدل چې پلاري په وینو کې لت پت پروت دی، نو هغوی بیا په چټکۍ سره نږدې روغتون ته ورساوه چیرې چې هغه د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. تر دې مهاله هیڅ کومې ډلې د پېښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل، یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي، او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. ګوتارس خبریالانو ته وویل، په یمن کې روانه جګړه به د یمن خلکو لپاره ډېره خطرناکه وي، نو له همدې امله باید ژر تر ژره ودرول شي. هغه زیاته کړه، له بشري پلوه حالات ډېر خراب دي، او خبرداری ورکړ چې 14 میلیونه یمنیان ښایي د ولږې له ګواښ سره مخ شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی. اردوغان وایي نړیواله ټولنه دا مسؤلیت لري چې د هغه د وژنې تر شا لاس لرونکي رسوا کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي کېدای شي څو اونۍ نور وخت هم ونیسي تر څو امریکا د کافي ثبوتونو له لرلو وروسته د جمال خاشقجي په وژنه کې د ککړو خلکو په وړاندې بندیزونه ولګوي. خاشقجي تیره میاشت په استنبول کې هغه مهال ووژل شو کله چې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتی وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د امریکا په جنوبي پوله باندې د ګمارل شویو سرتیرو شمیر له 2000 زیات شوی دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ حکم کړی چې په جنوبي پوله دې سرتیری د دې لپاره دیره شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته له جنوبي امریکا څخه د زرګونو را روانو کډوالو د کاروان مخه ونیسي. ترامپ وویل، ما نه دي ویلي چې پر دوی د ډزې وشي او یا دې ونه شي، خو دوی چې له موږ سره داسې کوي نو دوی به د اوږدې مودې لپاره بندي کړی شي. امریکا وایي په لنډمهاله توګه به ګڼو هیوادونو ته اجازه ورکړي چې له ایران څخه تیل را ونیسي بې له دې چې د امریکا لخوا له بندیزونو سره مخ شي. ټاکل شوې ده په ایران باندې به بندیزونه یو ځل بیا د ګولیا دوشنبې په ورځ ولګول شي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په سر کې ایران سره له شوي اتومي تړون څخه ووته. راپورونه وایي په دغو هیوادونو کې چې د امریکا لخوا ورته له ایران څخه د تیلو د رانیولو لپاره اجازه ورکړل شوې ده، جنوبي کوریا، هند او جاپان شامل دي. او اوس هم یو څو مهم راپورونه لرو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوردونکو، تاسو وی وی ډی وی ته غوږیستئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سي له سټډیو څخه خبریږي. د خبرونې د سر په راپور کې واورئ چې په پاکستان کې توندلارې مذهبي ډلې تحریک لبیک له حکومتي چارواکو سره د یو تړون له مخې د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د عدالت پریکړې په غبرګون کې د احتجاجونو د ختمولو اعلان کړی، خو د دواړو لورو ترمنځ په شوي تړون باندې نیوکې شوې دي. زموږ همکار نو شیروان قلندر پرې دا راپور چمتو کړی.
د تحریک یا لبیک رسول الله او حکومت ترمنځ د پنځو ټکو په لوزنامه ورسره مرکزي حکومت منلې ده چې د مسیحي زنانه آسیا بیبي د بری کولو فیصلې باندې چې سپریم کورټ ته د بیا کتنې کوم اپیل شوی دی، حکومت به په دغې څه اعتراض نه کوي. دویمې نقطه کې ویلي شوي دي چې آسیا بیبي به د ملک نه بهر سفر نشي کولی او د دې نوم به په فوري توګه په ای سي ایل کې د اچولو لپاره قانوني ګامونه پورته کړي شي. په دریمه نقطه کې ویلي شوي دي که د آسیا بیبي د بری کولو د فیصلې په ضد چې د احتجاجونو په وخت کوم خلک وژل شوي دي، په دغه اړه به فوري قانوني ګامونه پورته کولی شي. په څلورمه نقطه کې ویلي شوي دي چې که د آسیا بیبي د بریت په ضد د اکتوبر په میاشت کې او د دین وروسته څومره کسان گرفتار کړي شوي وي، هغه به خوشي کولی شي. او په پنځمه نقطه کې بیا ویلي شوي دي چې د احتجاجونو په وخت که چا ته څه تکلیف رسیدلی وي او یا یې زړه ازار شوی وي، نو تحریک یا لبیک د هغوی نه معذرت کوي. د تحریک یا لبیک رسول الله سره په شوی لوزنامه باندې د حکومت لخوا د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری او د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت او د تحریک یا لبیک لخوا د ډلې سرپرست اعلی پیر محمد افضل قادری او ناظم اعلی محمد وحید نور دسخطونه کړی دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری په یو بیان کې ویلي دي چې د آسیا بیبي نوم به په اگزیکټ کنټرول لیست کې د اچولو لپاره قانوني ګامونه پورته کوي. فواد چودھری ویلي دي چې د حکومت سره د احتجاج ختمولو لپاره دوه لارې وي. یو لار دا و چې ریاست ورسره سختي وکړي، خو د دې نه کېدی شي یو شمېر خلکو ژوندونه د لاسه تللی وي. او بله لاره د خبرو اترو و چې پکې به یو خوا سور کوي نو بل خوا به څه پرېږدي. د خبرو اترو نه وړاندې په سرکاري ټلویزیون د خبرو په وخت د پوسټ ترجمان میجر جنرال اسف غفور ویلي وو چې حکومت سره د ولسي احتجاجونو ختمولو لپاره یو شمېر لارې دي، او اول پولیس، بیا رینجر او د دې نه وروسته حکومت فوج هم راغوښتلی شي. میجر جنرال اسف غفور ویلي وو چې د دې کیس سره د فوج هیڅ تعلق نشته. فوج د خپل ځان خلاف بیا هم د ډېر څه برداشت نه کار اخیستی دی. د ویلی دی چې فوج دې داسې څه کار ته نه مجبوره کړی شي چې د آئین او قانون مطابق څه ګام پورته کړي. په لوزنامه باندې په سوشل میډیا کې ځینو کسانو نیوکې هم کړي دي او دوی ویلي دي چې معاهده د حکومت کمزوري ښایي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عمر قریشي ویلي دي چې د تحریک یا لبیک رسول الله ډلې لخوا چې کومو دوه کسانو په دې لوزنامه دستخط کړی دی، په هغو کې یو پیر افضل قادری هم شامل دی چې په هغه کسانو کې یو دی چې د احتجاجونو په وخت یې د پاکستان د پوځ خلاف د بغاوت خبرې کړي دي. د پښتون تحفظ موومنټ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په خپل ټویټر لیکلی دي چې کله منافقت د ریاست د پالیسۍ برخه جوړ شي نو هم داسې حالات بیا پیدا کیږي. علي وزیر زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د پی ټی ایم په پرم نه خلکو ایف آی آر درج کړی دی او بلې خواته د هغه خلکو سره معاهده کیږي چې ورته د خنزیر، کاپر او ایجنټ فتوی ورکوي. د عیسائی میرمنې نوم د الف نه شروع کیږي خو په لوزنامه کې دغه نوم د عین سره لیکل شوی دی. دغه رنګه په آسیا کې د سین په ځای سواد لیکل شوی دی او د دغه ټکو د بدلون سره د نوم معنی بیخي بدل شوی ده. د الف سره شروع کیدونکو نوم نه آسیا جوړیږي چې معنی تمل لرونکي ده. او د عین سره شروع کیدونکي نوم آسیا ویلی شي چې معنی ګناهګار ده. خو حکومتي وزیرانو ورسره په دغه لوزنامه دسخط کړی دی په کوم کې چې د آسیا نه آسیا جوړ کړی شوی ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
مشر مولانا سید جنازه با نن 2 بجې د خپل پاپا کلی کې په مدرسه حقانیه کې تر سره کیږي. داغه د کورنۍ غړو مطبوعاتو ته ویلي هغه به په نوخار کې خپل پلارنۍ اډیره کې خاورو ته سپارل کیږي.
رنو قدر من اوریدون کو دا زمونږ د ګران همکار بختور شاغه و چې هغه د پاکستان کې د پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سید الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ به ووژل شو. د هغه مړی به نن په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د جنازې د مراسمو په اړه وروستی حال بختور شاه په دغه بشپړ راپور کې راټول کړی دی. درنو قدرمن اوریدونکو له تخنیکی ستونزې بخنه غواړو. مونږه هڅه کوو چې دغه راپور تاسو ته ژر تر ژره خپور کو. یو شمېر تخنیکی ستونزې په سټوډیو کې راغلي دي. تاسو ته باید ووایو چې په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده د ناصرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ هغه مهال ووژل شو چې د ده د زوی په وینا په خپل کور کې آرام کوو او یوازې د څو شیبو لپاره د هغه ساتونکي له هغه څخه جلا شوي دي. تللي نږدې مارکیټ ته په دغه وخت کې یو شمېر بریدګرو په ده باندې برید کړی دی، په چړو باندې وهلی دی، تر دې پورې چې هغوی روغتون ته رسول شوي دي. ولې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې څاور کړې ده. د هغه د جنازې مراسم نن ترسره کیږي او ټاکل شوې ده چې په خپلې پلرنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. زموږ همکار بختور شاه پرې دا بشپړ راپور چمتو کړی.
د مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه به نن 2 بجې د خیبر پښتونخوا په اکوړي کې په خپل مدرسه حقانیه کې ترسره کیږي. داغه د کورنۍ غړو مطبوعاتو ته ویلي هغه به په نوخار کې خپل پلارنۍ اډیره کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نن په سرکاري توګه د مولانا سمیع الحق په وجنه د ماتم اعلان کړي. په دې ترس کې به نن په سرکاري او تعلیمي ادارو د پاکستان جنډه نیمکه خووي. داغه زوی مولانا حمید الحق مطبوعاتو ته ویلي پلار یې تیره ورځ په پینډی ښار کې په بحریا ټاون کې هغه وخت نامعلومه کسانو په چړو وژلی چې د هغه ساتونکي د لږ وخت لپاره د کور نه بهر وتلی وو. خو چې بیرته کور ته ورغلو نو مولانا سمیع الحق په خپلو وینو کې پروت وو چې په سمدستي توګه هسپتال ته یوړل شو خو بچ نه شو او په هسپتال کې یې سا ورکړه. تر اوسه کومې ډلې د مولانا سمیع الحق د وژلو ذمهواري نه ده قبوله کړې. د مولانا سمیع الحق ویاند مولانا یوسف شاه مطبوعاتو ته ویلي د قاتلانو پیژنګلو لا نه ده شوي او دا هم معلومه نه ده چې هغوی ولې مذهبي او سیاسي مشر په چړو وژلی. د پاکستان صدر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان په سختو ټکو کې د مولانا سمیع الحق د وژل کېدو غندنه کړې ده او د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ بیان جاری کړی. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د چین په سفر دی د هلتنې په یو بیان کې د مولانا سمیع الحق د قتل د پلټنو امر کړی دی. په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق د وژل کېدو غندنه کړې ده او د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فلی رحمان د مولانا سمیع الحق وجنه غندلې ده او ویلي دي د مولانا خدمات به تل یاد ساتل کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین هم د مولانا سمیع الحق د وژل کېدو غندنه کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی د مولانا سمیع الحق سره نظریاتي اختلاف په خپل ځای خو د هغه د وجل کېدو غندنه کوي او دا چې د داسې خلکو د وجنې نه دا په ډاګه کیږي چې د پاکستان ریاست د خپلو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. افغان طالبانو هم د مولانا سمیع الحق د وجل کېدو غندنه کړې ده. د مولانا سمیع الحق په وجنه په سوشل میډیا ګډ غبرګون روان دی چې د هغه د وجل کېدو د غندنو سره سره ځینې خلکو په هغه ټکونه هم کړي او ویلي دي دا کوړي د مدرسې نه به یې طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. مولانا سمیع الحق به ځان ته د طالبانو پلار ویلو. رپورټونه وایي په افغانستان کې جنګیدونکي مهمه طالبانو هم د هغه په مدرسې حقانیه کې درسونه ویلي. تیره میاشت د افغانستان یو جګپوړي پلاوي د اکوړي په مدرسه حقانیه کې د مولانا سمیع الحق سره غونډه کړې وه او د هغه نه یې په افغانستان کې د طالبانو سره د صلح په عمل کې د کومک غوښتنه کړې وه. مولانا هغوی ته ویلي وو غواړي چې د افغانستان جګړه په امن ختمه شي او د افغانانو وینې تویدل تم شي، خو ویلي وو د افغانستان کشاله ډیره پیچلې ده. مولانا سمیع الحق په کال 1946 کې په اکوړي کې د وتلي مذهبي عالم او سیاسي مشر مولانا عبدالحق په کور کې زیږیدلی وو. 23 کلن مولانا سمیع الحق 2 ځله د پاکستان د سینټ ممبر پاتې شوی او په تیرو انتخاباتو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ملګرتیا کړې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
قدرمنو اوریدونکو او وسم راځو یو څو نړیوالو مهمو راپورونو ته. په یو راپور کې به تاسو واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی. په دې اړه راپور لږ وروسته خو تر هغې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. زموږ همکار صدقه جان پرې دا راپور چمتو کړی.
د دې هفته په شروع کې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو او د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس دواړو په یمن کې د جنگ د ختمولو غږ وکړو. جیم میټس وویل د یمن په جنگ کې شکیلې ډلې دي په راتلونکي یوه میاشت کې د جنگ د ختمولو لپاره سنجیده مذاکرات شروع کړي. ګوټیرس په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د سرګندونو هرکلی وکړو او وی ویل یقین لري چې د منطق غږ به واوریدل شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفتس هم د شورو چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې په یمن کې د امن لپاره د ورستیو سرګندونو هرکلی وکړو. هغه وویل دفتر په یوه میاشت کې دننه د سولې د خبرو انتظام کولی شي. ښاغلی ګریفتس زیاته کړه چې مذاکرات په یمن کې د مفاهمت ترلاسه کولو یوازینی لار ده. د کال 2015 راسي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د یمن د حکومت مخالف ایران په لوا حوثي باغیانو خلاف بمباري پیل کړې ده او د دغه وخت راسي ملګري ملتونه وایي یمن کې 10 زره خلک وجل شوي دي چې زیاتره پکې په هوایی بمباریو کې ژوند د لاسه ورکړې دي. د یمن د مسلې د حل لپاره سیاسي حل ځلې تر اوسه د ناکامۍ سره مخامخ دي. په دې لړ کې په جنیوا کې خبرو کې حوثي باغیانو برخه نه ده اخیستې. په یمن کې دا وخت د خوراک سخت کمی دی او په آینده سو میاشتو کې په لکونو خلک د قحط سره مخامخ کېدای شي. امدادي کارکونکي وایي په یمن کې د خوراک کمی د موجوده جګړې نتیجه ده. د هیواد اقتصاد تباه شوی دی او حکومتي کارکونکو ته په تیرو 2 کلونو کې تنخواګانې نه دي ورکړې شوي او دارنګ د خوراک د اخیستلو مالي وسایل نه لري. دا په داسې حال کې چې د خوراکي شیانو بیې هم ډېر زیاتې شوې دي. یمن د خپل استعمال د خوراک زیاتره برخه یا 90% د بهر نه راغواړي چې د هدیده بندر د لارې هیواد ته وروړل کیږي. د هدی د شاوخوا سیمو کې جګړې د لاسه یمن ته د خوراک پر رسد کې مشکلات راولال شوې دي. ځایي مطبوعات وایي سعودي ائتلاف د جمعې په ورځ په هدی د خار تازه هوایی حملې کړې دي، او په شمال کې سعودي ائتلاف د سرخار سنا سره نږدې د حوثیانو په قبضه کې په یوه هوایی اډه هم بمباري کړې ده. حوثی باغیانو د دغه اډې نه په سعودي عرب د ډرون او د میزایلو حملې هم کړې دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه. او اوس هم راځو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه څرګندونو ته چې وایي د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګ پوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی. اردوغان وایي نړیواله ټولنه د مسؤلیت لري چې د هغه د وژنې تر شا لاس لرونکي رسوا کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي کیدای شي څونه نور وخت هم ونیسي تر څو امریکا د کافي ثبوتونو لرلو وروسته د جمال خاشقجي په وژنه کې د ککړو خلکو په وړاندې بندیزونه ولګوي. جمال خاشقجي تیره میاشت په استنبول کې هغه مهال وژل شوی و کله چې د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتی و. زموږ همکار منظر شهید پرې بشپړ راپور لري.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د جمال خاشقجي وژنه د سعودي عربستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا پلان شوی و. هغه دا خبره واشنگتن پوسټ ته په یوې مقاله کې کړې ده. هغه لیکلی دی چې کله یې هم باور نه راتلو چې شهزاده بن سلمان به د داسې عمل یو امر وکړي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغې پیښې د پلان تر شا د لاس لرونکي کسان ټول پیدا او رابرسیره کړي. همداراز نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشقجي د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي، او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې متحده ایالات پر هغو کسانو باندې د بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي د دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او هملته وژل شوی، خو مړی تر اوسه نه دی پیدا شوی. امریکایي چارواکو هم داشان د سعودي عربستان نه غوښتي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډیر ژر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي وروسته له هغې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو، مړی یې ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی دی. د ښاغلي خاشقجي د کورنۍ غړو او دوستانو ویلي دي چې هغوی د ښاغلي خاشقجي د بدن یوازې یو ټوټه غواړي چې د سعودي عربستان د مدینې په ښار کې خاورو ته وسپاري. ریاض په لومړي سر کې د ترکیې د مقاماتو ادعا رد کړې، خو د شاوخوا دوو اونیو نړیوالو فشارونو وروسته یې ورو ورو تایید کړل چې دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ. دا د وی او ای دیواخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو قدر من اوریدون کو تاسو وایس اف امریکا جی بی ته واګی استې راپورونه او خبرونه مو اوریدل د خبرونه یوازې سو دقیقې پاتې دي. یو ځل بیا درته مهم خبرونه یو یادونه کو. په اول خبر کې به ووري چې په پاکستان کې تونلاري مذهبي ډلې تحریک لبیک له حکومتي چارواکو سره دی وتړون لمخې د سبي میرمنې آسیا بیبي د عدالت پریکړه په خبرګون کې د احتجاجونو د ختمولو اعلان کړی. خو د دواړو لورو ترمنځ په شوي تړون نیوکه کیږي. د دواړو لورو ترمنځ په دغه شوي تړون کې حکومت دا ډاډ ورکړی چې د هیواد نه د آسیا بیبي د بهر تللو د منع کولو لپاره به قانوني لارې ولټول شي. په ټولنیزو رسنیو باندې په دغه اړخ نیوکه کیږي او ځینو ناقدینو لیکلي دي چې دا د حکومت کمزوري ښیي. په تړون کې بله مهمه خبره دا ده چې د آسیا بیبي د خوشی کېدو وروسته پیل شویو مظاهرو کې د تحریک لبیک نیول شوي غړي به ژر تر ژره خوشی کیږي. په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده د نصرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړو د منلې ده چې یو اتیا کلن سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې آرام کاوه چې پرې بریدګرو د چاړو ګزارونه وکړل. د هغه زوی مولانا حامد الحق وایي د پلار ساتونکي یې نږدې مارکیټ ته تللي وو چې پلار یې برید وشو. هغه زیاته کړه کله چې ساتونکي کور ته ستانه شول نو ویې لیدل چې پلار یې په وینو کې لت پت پروت دی. نو هغوی بیا په چټکۍ سره نږدې روغتون ته ورسوه چیرې چې هغه د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. تر دې مهاله هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا و چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. ګوتارس ژورنالیستانو ته وویل په یمن کې روانه جګړه به د یمن خلکو لپاره ډیر خطرناکه وي نو له همدې امله باید ژر تر ژره ودرول شي. هغه زیاته کړه له بشري پلوه حالات ډیر خراب دي او خبرداری ورکړ چې 14 میلیونه یمنیان ښایي د ولږې له ګواښ سره مخ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی. اردوغان وایي نړیواله ټولنه دا مسؤلیت لري چې د هغه د وژنې تر شا لاس لرونکي رسوا کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي کېدای شي څو اونۍ نور وخت هم ونیسي تر څو امریکا د کافي ثبوتونو له لرلو وروسته د جمال خاشقجي په وژنه کې د ککړو خلکو په وړاندې بندیزونه ولګوي. خاشقجي تېره میاشت په استنبول کې هغه مهال ووژل شو کله چې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوتی وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د امریکا په جنوبي پوله باندې د ګمارل شوي او سرتیرو شمیر له 8000 زیات شوی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکم کړی چې په جنوبي پوله د سرتیری د دې لپاره دی رشي چې د امریکا متحده ایالاتو ته له جنوبي امریکا څخه د زرګونو را روانو کډوالو د کاروان مخه ونیسي. ټرمپ وویل مانه دی ویل چې پر دوی د ډزې وشي او یادې ونشي خو دوی چې له موږ سره داسې کوي نو دوی به د اوږدې مودې لپاره بندي کړی شي. امریکا وایي په لنډمهال
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خو سهرانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د وخت د کمښت له امله په دې ونتوانېدلو چې تاسو سره ټول خبرونه شریک کړو. تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ مخامنۍ خبرونې ته چمتو اوسئ او موږ به هڅه وکړو د ورځې ټول مهم حالات راپورونه او خبرونه له تاسو سره په مخامنۍ خبرونه کې هم شریک کړو. زه ستاسو کوربه مجاهد جواد او زموږ پروډیوسر نوشروان قلندر له تاسو اجازه غواړو. دوخته فرمان.